السلام علیکم د مشال رادیو قدر منوریدونکو د دې همدې شیبې د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې د دوشنبه یا د ګل ورځ او د 2015 کال د نومبر 2 منټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې تازه نجیب امیر او مجید بابر هرکلی وایو، همدارنګ تخنیکی همکار اسحاق خان همیری هم را سره ده. په دې خبرونه کې راپورونه تر روسه در پیژنو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
ستوري مشي سحر مو په خیر او لمبې د مشال د خبرونو سرټکی. د فاټا قبایلي مشرانو او پارلماني غړو د رواني میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت زلزله د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاری کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل:
اوس مواری قبایل ده تودو کبیه چه نظم ده شانده پس لالت که وقت روم زدم ده شانده غلام وم خوب یا تیب دو و کبیه چه نا زا هم ده شانده حقوق غارم چه سنگ نور پاکستانیانو دی نو بیارا و چه شد اخپل حقلا و ده اخپل حقلا چه بکم زا که زا غارم چه زا سلو غارم چه تا زر موجود وی چه زا زر غارم چه تا یاولاک موجود وی.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئیني بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزله د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. د چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تیره ورځ وویل:
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړ شي د دې شهر ډسټرکټ د ډي سي انډر. نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به خبر خبر کړه د بینک طرف نشل بینک نه بغوت چې کومه ملويږي او ډیټا چې کوم ده نو هغه مونږ کلیکټ کوو او هغه ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے. نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته به قاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د تیر میاشتې په 16 نیټه راغلي دلدلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې ځپلي او په سوونه کسان یې وجلي او جوبل کړي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون تر سره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9% رایو له شمېرلو وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې څه کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی، د ترکی د پارلمان له 550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمی په سلو کې لاسرهی ګټلی د انتخاباتو نتایج خواشینونکي وبلل. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوانتر شابوسف کی چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و، پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمني ارینا شابوفسکي د جرمني خبري ایجنس ډي پی ای ته وویل: نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و چې د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په مصر کې د روس ته یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه، خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. دا الوتکه د تېرې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د مصر د شرمالشیخ سیمینا روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د ارش ښار په حسنا کلی کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 211 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. او وروسته خبر دا چې اسلامي دولت وسطواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکیه کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د خپل یو ملګري وجلې ده چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خبر شوي بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 3 نیټه د ترکیه په سانلی ارفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د سالن د ډلې ویاند وای چې دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 3 نیټه ومندل. دغه ویاند زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې درنه وجلې شوي دي، خو دا ړومبه ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. ستاسو د یو نیکمرغه سهار په هیله په همدې خبرونه مو پایل کړی او په دې خبرونه کې به واورئ. یو شمیر قبایلی مشران وایي د قبایلو خپلواکي په خیبر پښتونخوا صوبه کې په شاملېدو کې نغښتې ده.
اوس یې مواري قبایله د ټولو کبیې زنم دغه شانته غلام وم، خو بیا ټیټو او کبیې چې نه زه هم دغه شانته حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا راو چاشه د خپل حق لا.
مبارز سیاستوال افضل خان للا پرون بره درشخیل سواد کی خاورو ته وسپارل شو. خلک داغه خیادوی
پښتانه چې څومره دی، د یو ډېر لوی سړی، د یو ډېر خو اخلاصمند سړی او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، او د ډېر یو پښتون سړی نه چې همیش لپاره خان للا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت 200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ لنن نه پیلوي. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې روډ باندې د شپه نشته چې موږ د ټرکانو والا ته د غلنه درځي، او د شاعرانو چې دا بالکل د شپې وسته پر قابل نه دي زموږ ټرکان د شپې ولاړي.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان اغیزمن کړي. په دې هم راپور لرو. سونړیوال راپور نه هم د دې خبرونې برخه دي. که وخت یاري وکړه سندرې هم د تلرو بدرګه موکړه. رازو د خبرونه لومړی راپور ده. قبایلی سیمه د خپلواک حیثیت لري، له مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پښتونخوا صوبې سره د زم کړی شي. دا بحثونه له تیر څه مهال روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوالو وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دی چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینواری له خیبر راپور لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته، او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د کړې شوی بل حمایت وکړ، او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه وکړه. په دې محل د کورمی جنسینا د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری په خپل وینا کې وویل
صوبې قسم کې دلونه تا فائدې شته نقصانات نشته، څوک یې ته جرګه ختم کیږي وخت دې ملکن پښتانه دي فاټه نه پاټه شیوی دی چې ته خو مطلب مونږ نه خو پښتانه دي چې ته خو جرګه ختم نشو رسم خو ختم نشو رواج ختم نشو
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه دا ار قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکاس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړي دا آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوې دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربا او د فاټا پارلماني لیډر شاج ګل پردي هم په دې موقع په خپل خبرو کې وویل
او زمواري قبایل له ټولو کوي چې نظم دغه شاندې په سلالت کې وخت روم زنم دغه شاندې غلامم خو بیا ټیپ دو او کوي چې نه زا هم دغه شاندې حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو دي نو بیا راو چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غړم چې زه سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زه زر غړم چې ته یو لاک موجود وي
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل
نو زما په خیال چې نن مونږ دا وکټلا چې د بل د پیش کېدو نه پس چې د پدې کې څومره حمایت راغې او نن دې جلسې دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غنمه چې د نن نه کم دی نه په فاټا کې سی آر ختم پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی په شپږم تاریخ باندې به یو عظیم شان قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او هغه خپل حق واړي
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي خو بیا د قبایلی سیمو ځنې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو مبارز سیاستوال افضل خان لاله پرون مازیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود وو نوموړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ د ده عمر یو کم نوي کاله وو نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لاله جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور حاجی عادل د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړو افضل خان لاله خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارل شو د افضل خان لاله په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار د پاره د جدوجهد کاو په دې لار کې د جیرونو هم تیر کړی دي ستړي هم کړی دي چاغی ته به ټول خلک چې کوم دی په ډیر درنستر ګوري هغه به یادیږي او ان شاء الله دا کمی خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون کام ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وای
او زموږ ټول خاص کر پښتون چې څومره دی دیو ډېر لوی سړی دیو ډېر خو اخلاصمن سړی او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړنه چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي.
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حوالے سره یو ډېر لوی خلاف پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله پولیس کوم د یو احترام د خبرې ته بعد قدر په نظر باندې کته کېدو نو بل څوک داسې د فوري تور نه چې غازی وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک دی والا ته جنت ورکي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کوړمۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال ټولو پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، نو بنیادی نقصان خو به موږ ته ورسېد، ځکه چې موږ یې خاندان وو. بیا ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو، بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو وایي چې ما ته کارځین وروسته له خبرو دا وښوې، ما چې زه کوربه یم زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم، چونکه دا ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله، د یو دغین دی کړه چې پښتون قام یو شي، پښتون خلک یو شي، دا خاوره یو شي.
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومان سره، زنانو سره او د مغینا راغه کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته و، دا غو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې و ناغزین به لیټرز راوستول، په هغه وخت کې په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر روسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لونه ډېر زیاتې روسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره دوړش خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېر سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړي او دا راپور یې په جوړ کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرلو، کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ د دایرینم بیرون نو، د سیاست نم بیرون نو، د اجتماعیت نم بیرون نو، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو او دا یو قومي لیډر وو. ډیر لوی لوی مؤسسات د پوجود کې راټولو، نو زه فکر کوم داسې یو چیرې او داسې یو شخصیت بیا مونږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړي او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي، لاروبر پښتانه د په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي لپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې کړې دي. په دې لار کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د لپاره هغه څه چې پکار دی هغه سه مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لرو بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر للارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لالا یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و. د عدم تشدد، د پښتون د تعلیم، د خیر ښېګڼې، د ولسونو د یوځای کولو، افضل خان لالا تشه په ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره، چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه، پښتون قام په څو برخو شو. د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نستړی کیدونکي هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدل او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د 12 زلزله زپلو زلو د خلکو سره د مرستې په مخه د 3 عربو روپو اعلان کړی. د صوبایي سملی غړی امجد علی وای په ټولو متاثره شوو زلو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ لنن نه پیلېږي. د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 12 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رزلي انتظامی په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلې شي. دوی ویل چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځینې به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
3000 روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړی دي نو دا غي عملی تور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغه کې په خپل باندې موږ چې کو نو ورکړي دي کسان نه پرونه او بلغه ان شاء الله ځخمان ته بډیا ته کې دنه دنه دا غو مو ویزه ملو شو چې کم د چا کورونه فولي ډیمیج دي بیا اسسمنت جاری دی چې پارشل ډیمیج دي هغه ما اسسمنت جاری دی. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دې منت کې چې مونږه د خلک کمپنسیټ کو.
موږ جاته کړه چې قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې د پوز او ځلې انتظامی سره په مرسته باندې دوی خپل هڅه شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک جوړول شوی یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او ته مې سرګند کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې هر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به خیر خبر کړه د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه به غوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق شي هغه ته به غیر د هغه په اکاونټ باندې شي پیسې دي.
د پامل دا چې تیر زیارت پورز د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړ شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ، ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زلزلې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په قبایلي سیمو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې تیرې زلزلې له امله کورونه یې ړنګ شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. دوکانداران غوښتنه کوي چې دوی سره دې هم مرسته وشي. زمونږ خبریال طارق اورکزی په دې موضوع نور حل کوي.
په کورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د 10 نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د 3 نیټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سره دا ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځای ما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کمزې کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده را سده صوبیدار صاحب نو فی الحال چې کم کورونه دی خو کچه دی نو ماشاء الله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 3 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږ لیټ شروع
شروش والا
سنٹرل گروم کی بخاص کر فڑا چمکنی کی پا تابے کی کڑے دے پا بازو کی کڑے دے پوی داری کی کڑے دے پا کمل بازو کی کڑے دے پا مختلف مختلف مہرانے کی کڑے دے پٹولا لکو کی کرونا لکا زیاد تر خراب شئی دے ملک را ڈیمانڈ بیا کہو پوچھے چکم کرونا فوتی شئی دا گوی دوبارہ سروی وکرش
پا دے سروی کی حقا کسان شامل ندی چی دا چا دکانونا او یا مارکیٹونو تا نقصان رسیدلی دے وزیر حاجی پناما د سادی سیمی یو دکاندار مشال لڈیو پلاری د حکومت غختنه وکړه چې دوی سره د هم رسته وشي
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځلی وي څو غورځلی وي دا څو دې شوي او ته موږ مرسته کوو کوم دا دا رسیدلی سیاره دا دکانو ته غنه کیږي دکانو ته هم تک رسیدلی دی سروے کې واشولی شي مناسب
تحصیلدار محمد ریاض وائی پولیٹیکل انتظامیہ کوشش کوي چې هغه دکانداران سره هم رسته وکړي چې کوم ته زلزله نقصان رسولی دی
فی الحال هجی مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروے دا غدا نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړ کړي د شاپس باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کوو خو فی الحال هغه مونږ پر ریکارډ راوستي دي هغه کې مونږ رپورټس اف آی آر ډی ایڈی سرز وغیرہ کړی دي پر ریکارډ هم راوستي دي چې برانه پالیسی جوړ شي ان شاء الله غي ته ملاوي کی پرانه شي پالیسی جوړ شي
د اکتوبر په 28 منټه په کورما کې زلزله خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزله لکباله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي تاریخ ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی
او د خبرونه په دې برخه کې فیاض خان خیش کی ته غوښه
روان ہوں حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوب کے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے روان ہوں حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقک ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقک ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے
روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوی دلې پاسې دلې
د فیاض خان خیش کی پغه کیمو د امیر حمزه خان شنواری کلام اوریده د سټوډیو د غړایستان خایچی پښتونخوا کې درنګ سات لنه نیمه بجې کیدون کې دی مجید بابر هم سټوډیو ترغله تاسو ته د محلن خبر نوړند کوي
د قبیلی سیمو سیاسی مدنی او پارلیمانی مشرانو ویلی دی چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. د دې خبرې اعلان تیره ورځ د خیبر قبیلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې وشو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلو یې د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې یادې سوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلیماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. وسلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د یو کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلیماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ګوانتر شابوفسکی چې د مشرقی او مغربي جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 60 کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس څخه یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړی روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوې وه. اسلامی دولت وسطواله ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې ده چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. بیا د ډلې له خوا نن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د 13 میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سانلی عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی ده.
منجید بابر چې تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کول د خبرونې په دې نیمای کې هم درته مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. زموږ همکار احمد الله د پاکستان ورځپاڼې مطالعه کړي او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو اداري خبرې شوې دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په پنجاب او سندھ صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سندھ کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سندھ او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمی پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا په ملک کې د پېټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پېټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پېټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دي او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. حکومت لا پکار دی چې په ولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړه شو، خو ولس ته هیڅ خاص ګټه اونې رسیدا. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپل ګامونو ګټې عام ولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. د سره سره صنعتونو ته ورکړې شوی مراعات د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دی ولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د امریکا غږ پر ویبپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوس موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانه.
د خلیج ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د قومي مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکار کړل چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په دوره دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د لیدلو پر مهال ویل د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت ورته مهم دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنه هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنه دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد پوګدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوی چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی، او زیاتوی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي، او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښيي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د احمد تکل راپور موریده. اوس هم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې پاړې او راپور لرو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي پاکستان او چین د کاشغر نه گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت پاړې او تفصیلی منصوبه باندې سلا شوې چې په کې به د 3000 کیلومتر دی لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو ځای پر ځای کول کېږي. د دې لیکنې غټ ټکی درته منور شاوړند کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان تیره میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوي چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دې ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کېږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کېږي، او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامی ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري، او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
او د خبرونې په دې برخه کې استاد سید عالم ته وښه.
صدرو ملال رغدا لغرغدا قدامنا تالا دکل د دې بخشي ورنا صدرو
صدرو صدرو مالا لرودا لبرودا قدامنا تعالى دكر زدي بخشي قلنا صدرو صدرو مالا لرودا لبرودا قدامنا تعالى دكر زدي بخشي قلنا صدرو
په بلوچستان کې د ټرکونو ترانسپورت اتحادیې په خبره د دوی ډرایورانو په وړاندې په لویو لارو د نامنې پیښې لا هم د پخوا په شان دي. د دوی په وینا د ټرک ډرایورانو تاوان لپاره د تختونې له دوی سره د غلا او پر دوی د سخت تشدد پیښې په دوامداره توګه کیږي چې له وجې اوس د دوی په وینا دوی د شپې پر مهال سفر نشي کولی. د دې په ځواب کې د بلوچستان د ترانسپورت محکمه سوای د هر څه په دې راپور کې اورېدل شي چې زموږ همکار نیاز مزخیر لګل.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سر په خبرو کې ویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې دا شپه نشته چې موږ د ټرکانو والا ته د غل نه درځي او دغه شاعر چې دا بالکل د شپې چپر قابل نه دي زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي ویل چې ارزګي دا کسنې د غل دي اغوا کېدن دي نو دا شي په وار نه دي په سلوار باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي دا زموږ د ډرایورانو یعنی چې په هغه سخت به دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې ځای په ټکر کې د غلو د لاسه لیکن هغه مجبور یا شي دوی ته پلاسو.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه ویل
ډرایورانو اغوا د ګاډیانو اغلا د بتخوري د خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو اغوا سول او بیا تقریبا 95% ډرایوران چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره دخ کړی تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیره لږوي
چې ګاډي وسزل شي داغه د پاره لس لک روپی دي او کډرور مرسي داغه د پاره لس لک روپی دي لیکن ته د اندازه ولګي او ګاډي چا په 1.20 لک 1.40 لک باندې خص کی لیکن بهرال به هم یو ترپی کې هغه د مالګې مقدار یعنی په ورو کې د مالګې مقدار تاون د دوی د مور سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي هغه نو د هغه پروسس دی چې چلای په دې کې 10-15 میاشتې نور ولګي چې متواتر به سړی په دې پسې د دفترانو چکرونه ولګي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزې مې د بلوچستان د ترانسپورت محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جعفر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانې لرلي دي متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دي پرووای.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه په کار ده چې ټرک ډرایورانو ته د ټینګ امنیت یقیني کړي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي د مذهبي تنگ نظرۍ له کبله په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه تباه کړی شوي دي. د دې مقالې نورې برخې د مجید بابر نورو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابری جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول ټول هغه واقعیات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځي سوچ وو. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریځي بڼه ومومي، نو بیا نور مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعیاتو کې یو خبره مشترکه ده، او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو، او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعاتونه ډک پروت دی، خو د مذهبي سمبولونو په لویه کچه د تباهۍ شروعات په 1947 کال کې د برصغیر پاک و هند د تقسیمېدو نه پیل شول، او زیاتوالی پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریځو لخوا په نوې دلی کې د بابری جومات ویجاړولو نه پس راغلو. د مجلې په خبره په 1947 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول، نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچه د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوې دلی کې د بابری جومات د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه، او د هندوانو عبادت ځایونه له منځه یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه وه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې، نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردوارا په جمعات بدل کړل شو.
اوریدونکو، د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه چې له تیر سمهاله د رنس په بستر پرته ده او بیلابیلو خلکو ورسره د مرستې ژمنې هم کړې دي، په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ د فرهنګي خونې مشر وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ورته دنده سپارلې چې له نوموړي هنرمندې سره دې مرستې وشي. زموږ خبریال زبی شفق په دې موضوع له پېښور دا راپور رسولی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي، پاکستان یې هرکلی کوي. دغه وزارت وایي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربهیزه پوځي عملیاتو کې د خو او بدلو توپیر په ټول وسله وال ځپي.
اوریدونکو، بخښنه غواړو، موږ چې کوم راپور درته خپرول غوښتل هغه راپور دغه نه دی. موږ هڅه کوو چې هغه پیدا کړو، خو اوس یو بل راپور. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي چې د تیرو 14 کالو نامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع د راپور جوړ کړ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو 14 کالو نه روانې نامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغیزمن کړي دي، نو د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2008 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول، نو د هغه لپاره د دې نه بل لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې دغه تیرو 14 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتور نه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو، نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکې کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي، نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د سوارلسو کالو چې کم بریک راغی، دې ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې مونږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکو. مونږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوال گډاګانې هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایی بد اغېزه مخې ته راغلې.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خود ویری او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرې خو دي. عبدالرحمن درپخیل نمو پختل چې خپل کور کله ملګری او خپلوان دی ولې د دې هنر لپاره پرې خول.
وتر کو بسوسم پاتې دا هغه ټیم باندې پاتې ولې چې 2003 کې څنګه داخله کړو،
نو مو بس د خپل وطن نه هجرت وکړو. هغه وجه خدا هغه وجه موسیقي دا خوشیګان او دا د خبرې مبر خو بس نو هر څه ختم شول. نو بس موږ موسیقي زمون بس څه سوای د زمون د نونی ګور او زمون موتی بوله. نو بس موږ دا موسیقي دا د موسیقي نه بغیر ما جون تیر دونه
پروفیسر محب وزیر نمو وہ پختل چد قبائلی سمو پر روایتی سندرو کے بعد لونگین پیزوان خال او زلفو کم ذکر کے دو هغه اوس ولی نتر سترگو کی
دے هنری ادب یا دے هنری کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی مونږ اوس د بارود ذکر کوو اوس مونږ د توپو د ټینکونو او د ډرون او د زمون پټاپو کې هم بقاعده د ډرون خبرې کیږي کچر تمون پرمن سماج ته زو نو ظاهر خبره ده چې بیا به جمالیاتی او کلچوري سزونو تمون واپس ریوایز ولته او کاغه نه کیږي نو کوم دغه جنگي مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلچر برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې یو خو د دغه سور لس کالو دربدره قبایلی ولس په کلتوري حوالو ډیر وزپل خو بل خو دوی د نوي او جدید ټکنالوژي سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله تری قبایلی ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
اوریدونکو د سندرغاړي وګمې سره د افغان حکومت د مرستو د ژمنې په اړه راپور درته مونږ هم ژمنه کوو چې په راتلونکي خبرونه کې وړاندې کوو. خو اوس عبدالرحمن در په خیل ته غوښ شي.
چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی زماو تار کی پتر کیا متا پوری کرسوی زماو تار کی پتر کیا متا پوری کرسوی چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی چې کسوی کسوی نو یو کسای بسوی سونا بیا دا ہر چھتیا سات سوئی وسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی زماؤ دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی زماؤ دارا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی بسوی چې کسوی نو یو کیسه یې بسوی